د ازادي رادیو نننۍ مخامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې د سولې په اړه په کابل کې د سبا ورځې د څلور اړخیزې غونډې د تیاریو په اړه راپور درکوو. همدا راز واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هانګ کانګ په ماتولو سره یو ځل بیا د آسیایي جام په لوبو کې غوره کېدو ته هیله من شوی. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې رضوان مراد چمتو کړي.
په پروان ولایت کې نن یوې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژل او ګڼ شمېر نور یې ژوبل کړل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د آسیا جام سیالیو د غوروي په مسابقو کې هانګ کانګ ته ماته ورکړه، او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه نن پای ته ورسیده. د خبرونو تفصیل: په پروان ولایت کې نن یوې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وشل او ګڼ شمېر نور یې ژوبل کړل. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې دا چاودنه د سیاګرد ولسوالۍ په مرکز کې شوې چې له عمله 15 محلي پولیس وشل شو او یو لس ملکی وګړي ټپیان دي. عیني شاهدانو او ځینو چارواکو بیا ویلي چې د یو ځان وژونکي حمله وه. وسلوالو طالبانو د نننۍ چاودنې مسؤلیت منلی دی. اجرائی ریاست هیله څرګندوي چې د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې به چې سبا په کابل کې جوړیږي، له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه او ځای مشخص شي. د اجرائی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل نن خبریالانو ته ویل چې د دې ناستې په تعقیب له طالبانو سره مخامخ ناسته هم ترسره کیږي او هیله مند دی چې یوې لازمې نتیجې ته ورسیږي.
د افغانستان حکومت تمه لري چې په دا غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د فایل نیټه معلومه شي، ترڅو موږ دغه ناست څخه مثبته نتیجه ترلاسه کړو او له یو واضح میکانیزم سره د سولې خبرو ته لاړ شو.
ټاکل شوی چې د سولې د څلور اړخیزه غونډه په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ جوړ شي. نن د کب درې مده پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو د پاتون لشپګم ډیر شمه کلیجې سره برابر ده. شپګ درش کال وړاندې په همدې ورځ د کابل خلکو پښته امکاناتو د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد پاتون وکړو، د غورځي د افغانستان په تاریخ کې د حماسي پتوګه ثبت کړه. اجرائی رئیس عبدالله چې نن د وزیرانو په غونډه کې خبري کول، د هوت په درېمه د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد پاتون کوونکي اتلان وبلل.
حالا رسیدن این روز، چون از یک طرف یاد قیام قهرمانان مردم کابل است، تبریک میگم و از طرف دیگر تسلیت میگم به خاطر شهدا و اطراف دعا میکنیم بر روی همه شهدای افغانستان.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د آسیا جام سیالیو د غوراوي په مسابقو کې هانګ کانګ ته ماته ورکړه. افغانستان لومړی لوبه وکړه او په شلو ورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو 198 منډې جوړ کړې. د افغانستان له لوري اصغر ستانکزین 76 او نجیب صدران 78 منډې وکړې. افغان توپ چونکو په ځانګړي ډول محمد نبی او راشد خان د هانګ کانګ لوبغاړي پرله پسې وسوځول او خپل سیال ډلې په 112 منډو وسوځوله او دا سیالي په 78 منډو وګټله. کچیرته عمان نن شپه متحده عربي اماراتو ته ماته ورکړي، نو د آسیا جام په مسابقو کې افغانستان د لوبېدو چانس پیدا کوي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه نن پای ته ورسیده. په دې جګړه کې چې درې ورځې دوام وکړ، د درې وسلوالو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان وژل شول. جګړه وروسته تر هغې پیل شوه چې وسلوالو د شنبې په ورځ په مرکز سرینګر کې پر هندي ملیشیا ځواکونو له ډزو وروسته په یوې دولتي ودانۍ کې ځای ونیو. که څه هم چې د کشمیر د وروستۍ نښتې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو هند په وار وار په پاکستان کې میشتې سخت دریځه وسلوالې ډلې د دغه شان بریدونو مسؤلې بللې دي. د سوریه د اپوزیشن ډلو نن د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې غونډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د اوربند لپاره د امریکا او روسیې هلې ځلې هم دوام لري. د سوریه د سولې د خبرو کمیټه وایي په ریاض کې به دا مذاکرات د درې ورځو لپاره دوام وکړي. د سوریه د حکومت مخالفې ډلې وایي په هغې صورت کې به اوربند ومني چې روسیه او ایران په سوریه کې خپل بریدونه ودروي او د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو ته بشري مرستې ورسیږي. د تاجکستان د کولاب سیمې یوې پوځي محکمې د دې هېواد د سرحدي ځواک یو سرتېری له خدمت څخه د تېښتې او د سخت دریځۍ په جرم په 12 کاله بند محکوم کړ. محکمې وویل فتح الله فضلزاده د خپلې پوستې د پرېښودو او په افغانستان کې له وسلوالو سره د یو ځای کېدو په جرم په بند محکوم شوی دی. د دغه سرتېری د محاکمې بهیر د تړلو دروازو تر شا ترسره شو. تاجک چارواکي وایي فضل الله فضلزاده خپل جرم منلی دی. نوموړی د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او بیا د تاجکستان سرحدي چارواکو ته سپارل شوی و. او ټاکل شوی ده چې د برتانیې صدر اعظم نن د خپل هیواد پارلمان ته په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو توافقنامه وړاندې کړي. ډیوډ کامرون تمه ښودلې چې په اروپایي ټولنه کې به د لندن د پاتې کېدو په اړه د پارلمان ملاتړ ترلاسه کړي. د برتانیې د کابینې زیاترو غړو په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو ملاتړ کړی، خو شپږ غړو یې ویلي چې له دې ټولنې څخه د وتلو پیشنهاد ته به رایه ورکړي. د لندن ښاروال بوریس جانسن چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو پلوي کوي، تېره ورځ ویل ډیوډ ټول باید د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون ته درناوی وکړي چې په کمه موده کې په اروپایي ټولنه کې د برتانیې د غړیتوب د شرایطو په اړه په خبرو کې نتیجه ترلاسه کړه. خو فکر نه کوم چې څوک دې وتوانېږي ادعا وکړي چې دا په اروپایي ټولنه کې اساسي اصلاحات دي او یا هم له اروپایي اتحادې سره د برتانیې اړیکې. د برتانیې صدر اعظم خبرداری ورکړی چې که هېواد له اروپایي ټولنې ووځي نو قدرت به ختم شي.
د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو او مرکو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. په داسې حال کې چې په کابل کې د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې لپاره تیاری پیل شوی، چارواکي وایي چې د دې هڅو بریا ته هیله مند دي.
په دې کې موږ پر امید یو چې رئیس جمهور یا رئیس اجرائیه ته دغه واک د سولې ټول افغان ملت ورکړی دا افغان ملت ټول غواړي.
له بلې خوا د پاکستان د پوځ لوی درستیز افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره قطر ته تللی. د افغان پوځ مرستیال لوی درستیز وایي وسلوالو طالبانو سکل د کوټې د شورا او بهرنیو کړیو په مرسته د جګړې ډګر تود ساتلی و. په نورو موضوعاتو کې د بلخ د ادبي خوځښت نن په یو غونډه کې په مورنۍ ژبه د زده کړو غوښتنه وکړه او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن هانګ کانګ ته په زیات توپیر ماتې ورکړه، خو د آسیایي جام په لوبو کې ګډون ته لا هم یو شرط پاتې دی. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان حکومت او ملي شورا هیله کوي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه روښانه شي. د اجرائیه ریاست مرستیال وایان وایي چې سبا به کابل ته د پاکستان، امریکا او چین استازي راشي څو په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. له بلې خوا د ولسي جرګې اداري پلاوی هیله څرګندوي چې دا غونډه به د سولې مخامخ خبرو ته لارا پرانیزی. صفی الله ستانکزای له کابل راپور راکوي.
له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه په دوو میاشتو کې دننه څلورمه څلور اړخیزه غونډه د سې شمې په ورځ په کابل کې پلان شوی چې افغان حکومت او ملي شورا ترې د لاسته راوړنو تمه کوي. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به کابل د پاکستان، امریکا او چین د استازیو کوربه وي او تر ډیره به تمرکز له طالبانو سره د سولې د خبرو د نیټې په معلومولو وي. د اجرائیه ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل د دوشمې په ورځ رسنیو ته وویل چې له دې څلور اړخیزې غونډې وروسته د افغان حکومت او طالب استازیو ترمنځ خامه خبرې پیلېږي.
د افغانستان حکومت تمه لري چې په دا غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د پیل نیټه معلومه شي ترڅو موږ د غناس څخه مثبت نتیجه ترلاسه کړو او له یو واضح میکانیزم سره د سولې خبرو ته لاړ شو. د دې غونډې په تعقیب د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو د استازو ترمنځ لومړنۍ مستقیم د سولې خبرې پیل کیږي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو تر دې دوه ور مخکې په اسلام آباد او یو ور په کابل کې د افغان سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزې غونډې کړي چې پورسته یو کې په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په میکانیزم بحث شو. دا څلور اړخیزې غونډې ورسره له هغه دروان میلادي کال لپاره راپیل شو چې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرې په ټپه ودرېدي. اخو د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي چې د څلورمې څلور اړخیزې غونډې جوړېدل ډیر مهم دي او افغان ملت ترې د یوې مثبتې نتیجې تمه کوي.
تر څو پورې جانبین مخامخ کې نه ني جرګمارا نس کولای چې دا حل کړي، نو په دې کې موږ پر امید یو چې رئیس جمهور یا رئیس اجرائیه ته دغه واک د سولې ټول افغان ملت ورکړی دا افغان ملت سولې غواړي. نو په دې باندې افغان ملت اوس متیقین ده چې انشاءالله دا پیره به چار جانبه غونډو کې مونږ مثبتې نتیجې ته رسیږو او د راتلونکي غونډې کې به طالبان سره د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي.
ښاغلی احمدزی وایي چې درې پخوانۍ غونډې هم ډېرې مهمې وي او ټول ترې خوښ دي. که څه هم طالبانو تېرو دریو څلور اړخیزو غونډو ته خپل استازي نه و لیږلي، خو په قطر کې د پګواش سازمان لخوا له یو شمېر افغان سیاستوالو او مدني فعالانو سره په مخامخ خبرو کې د خپلو سیاسي استازیو ګډون تایید کړی و. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا په دې باور دی چې یوازې درې څلور اړخیزې غونډې نشي کولای د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي، بلکې لا هم ځینې لانجې پاتې دي چې په هواریدو سره به د خبرو چانس ترلاسه شي.
امیدونه ورته شته، مګر بیا هم ځینې سوالونه چې زه مهم ګڼم چې هغه دې پروسې ته په عموما خنډ رسولی، چې هغه دا دی چې د سولې په مذاکراتو ځای دی او د چا سره خبرې کول دي. پاکستان همیشه دغه نگرانی یا دغه تشویش لري چې سوله د پاکستان څخه د باندې کړي، نو په هغه کې دوی خپل زیان ګڼي او افغان دولت بیا برعکس د دې کوشش کوي چې د طالبانو سره د پاکستان د خاورې نه کم بل ځای وګوري. دا چې څنګه دوی کم تفاهم ته سره رسیږي سبا کنه رسیږي، دا به ډېر مهم وي.
له دې وړاندې هم د سولې په خبرو کې افغانانو د پاکستان د صداقت په اړه شکونه څرګند کړي وو، خو پاکستانی چارواکو تل ویلي چې په گاوند هیواد کې د سولې تامین په ټوله سیمه کې د سولې او سوکالۍ د تامین لپاره مهم دي. که څه هم افغان حکومت د سولې ټینګښت خپل کاری لومړیتوب بللی و، خو روانو جګړو او سیاسي لانجو هیڅکله اجازه ورنه کړه چې د افغانانو دا تلپاتې ارمان یعنی د سولې راتلل په حقیقت بدل شي. صفی الله ستانګزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز رحیل شریف نن دوحې ته ورسید. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې قطر ته د جنرال شریف د سفر هدف دا دی چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو لپاره سره مرسته وکړي. فرشته جلالزی او په دې اړه تفصیل.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسم باجوان پر ټویټر لیکلی چې جنرال شریف د یوې ورځې لپاره په رسمي سفر د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی او د هغه هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره به وګوري. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په حواله جنرال شریف به له قطري چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر د رسمي پیل لپاره پر مهمو مسلو خبرې کوي، خو له قطري چارواکو سره د جنرال شریف د خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د قطر حکومت د طالبانو غیر رسمي دفتر ته ځای ورکړی دی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال رحیل شریف د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره په هڅو کې د منځګړیتوب منډي په خوا هم کړي او په دې ارتباط په مکرر ډول کابل ته تللی راغلی دی. جنرال شریف تیره اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان له نوي سفیر عمر زاخیلوال سره وکتل او ډاډ یې ورکړ چې د سولې له بهیر سره به د امکان تر حده کومک کوي. د جنرال شریف او زاخیلوال د دغو خبرو ډیر جزئیات هم نه دي څرګند. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وایي په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ستونزه پوځي ده او پوځي چارواکي لکه جنرال راحیل شریف چې پر طالبانو هم زیات نفوذ لري په دې ارتباط ډیر کومک کولای شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره قطر ته تللی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان د پوز چارواکي وایي وسلوال مخالفینو سکل جمعي د کوټې د شورا او د بهرانيانو په ملاتړ د جګړې ډګر توت ساتلی وو. د لوی درستیز مرستيال مراد علي مراد نن خبريالانو ته وویل سګنی جمیل تیرو سره توپیر درلود او مخالفینو غوښتل چې افغان حکومت تخپل ټول ځواک وخی. د دفاع وزارت چارواکي وایي لستونزمن جمی سره سره راتلونکي جنگي فصل ته بشپړ چمتووالی نیولای. یوسف خان زدران له کابل راپور راکوي.
افغان چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو په سګنی جمی کې زکه د معمول خلاف ګواښونه ډیر کړي وو چې د افغان دولت او ملت اراده وزپی. د افغان فوز د لوی درستیز مرستيال مراد علي مراد د دوشنبه بورس په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې وسلوالو دا کار د کویټ شورا او د زینو نورو بهرانه یو ملاتړ کوونکو په غوښتنه کړی چې په ځوابي عملیاتو کې یک لکه ماتي خوړلې ده.
زمستان کې پیشرو داشتن کې شما دیدین
دی وای کوم جمعي چې زمونږ په مخ کې وټول په جنگونو کې وو. د دې وړاندې به مخالفین په جمعي کې خپل خوندي ځایونو ته تلو چې آرام وکړي او خپل پیسې واخلي، خو سکهال بهرانه یو ملاتړ کوونکو دوی ته وظیفه ورکړې او په قاطعیت سره یې ورته امر کړو چې افغانستان نه ونو. ووزی
دستور دادم که این از افغانستان باید نبرند.
کاغلی مراد وای چې وسلوال مخالفین لټول حمله سره سره خپل اهداف ته نه دی رسیدلی، بلکې دوی دراتلون کې کال لپاره کمزوري شوی دی. نو موړی وای چې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ داعش ډله پر روان کال کې تر ډیره زپل شوی او لپرمختګ مخ کې په لمړنۍ مرحله کې لمنځه وړل شوی ده. د افغان فوز دا چارواکي داسې مال سګنې جمع ایلو نور مختلفو لګوخونو ډک بولی چې د امنیتی بنسټونو په وینا سږ کال د هیواد په سمو نیم ولایتونو کې فوزی عملیات روان دي. له دې سره د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد وایي چې افغان ځواکونه به راتلونکی کال د سګنې جمع لګوخونو ګټه واخلي او د هیواد قل اردو به له نوي ولایتونو سره د هیواد څخه دفاع وکړي.
تمام قل اردوهای ما برشان هدایت
ټول قل اردوګانو ته د تیاریو هدایت ورکړل شوی دی او ټول امنیتی او دفاعي ځواکونه د تیر کال فعالیتونو سره په توپیر د دې فصل له تجربو ګټه اخلي او د هغو کسانو نابودولو هڅه بکوي چې د افغانانو په ارزښتونو باندې باور نه لري.
معتقد نیستن بر ارزښایشان.
د دفاع وزارت چارواکي په داسې وخت کې راتلونکي کال ته په نویو تیاریو غږیږي چې امریکایي چارواکو 2014 کال د افغانستان لپاره له ستونزو ډک یاد کړی دی. افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي د جګړې په ډګر کې د لاسته راوړنو تر څنګ هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې هڅې هم ګړندۍ وساتي څو روان تاوتریخوالی کم شي.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. په کندهار کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه سلګونه پولیس فارغان او دندو ته واستول شول. د پولیسو ته شپږ میاشتې مسلکي زده کړې ورکړل شوې دي. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د دې پولیسو د فراغت مراسمو ته ورغلی و.
دا د کندهار، زابل او روزګان ولایتونو د پولیس افسرانو هغه لومړۍ ډله ده چې د 12 ټولګي او د پوهنتون په کچه زده کړې کړي. دوی وایي چې شپږ میاشتې د پولیسو په روزنیز مرکز کې د اسلحو د استعمال، تلاشي کولو او د خلکو سره د ښه چلند زده کړې ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت امنیه محترم قومندان صاحب د کلي عبادت راز سلسل بشر د خپلې شهادت او د لاس کول لپاره چمتو یم.
واکان موږ دلته ډیر شان زده کو دا غوړه جملې څخه یو دغه شی و چې موږ د کله چې موږ بیرون وځو د خلکو سره کوم روابط شي پر مخ بیایو هغه په اړه باید موږ ته پوره معلومات راکول سوي دي. ان شاء الله که خدای کول موږ به د ټولین لپاره یو نمونه وسو. دا مې اراده ده که خدای کول د ټولین د خلکو په موږ ډیر په اخلاص او صداقت سره خدمت کوو.
په بچیر ولار سره وځي پیدا
پات زه معلوم نه یم ارزای ته چې ما واستي زه یو وطن د هر لوټي د هر سرحد څخه ان شاء الله که خدای کول د پاده لپاره حاضر یم.
ډیر خوشاله ما د ځوانان سم هیله ده چې براتلونکي کې دی هم په داسې رشته کې ګډون وکړي او د وطن خدمت وکړي او موږ په دې فخر کوو په خپل وطن کې خدمت کوو او په دغه وطن کې به سر قربان وو وینه بور کوو خدمت وکړو تر څو چې ژوندۍ د خپل وطن څخه دفاع وکړو.
د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق د پولیسو د فراغت په مراسمو کې وویل چې دغه 400 واټیا پولیس افسران چې د جنوبي ولایتونو اوسیدونکو دي په کندهار شهر او ولسوالۍ کې بدنجي تر سره کړی.
دا به د کندهار په شهر او زو کې د کندهار په ولسوالیانو کې او د کندهار په میدان هوایي کې د کندهار د سپین بولدک په بندري دروازه کې او خصوصا د سرحدي قواو هغه پرسنل چې په واکونیش کنده کې دی یا کمیساری دی چې د ملک بندر دی او یا د میدان هوایي دی یا خپل شهري او زو امنیت کمانډاني مختلف بخشنه ولسوالۍ مختلف بخشنه جنایي بخشنه دی مواد مخدر بخشنه ټول هغه بخشنه چې د نوی ځوانان دی هغه د دې لپاره اسان نه وي او د هغه خپل از د کړم نور مختوي سي او په ټول کې شمه مسله کې سي هغه ځاینه به د دې په خوښه مر دی لته توجه.
د کندهار د امنیت کمانډان د غراز وویل چې په تیر څور لسکولونه کې د کندهار د پولیسو تشکیل کم وو خو ست دغه نو فارغ سو افسرانو سره د غستونځ حل سو.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کابل کې د دینی عالمانو په جوړ شوی نړیوال کانفرنس کې هغه کسان او ډلې چې د پولیو د واکسین پر ضد تبلیغات کوي له دینی احکامو به خبر او بلل شول. په دې کانفرنس کې د مصر د الازهر د جامع د فقه د نړیوال کمیټې د اسلامي همکاریو د سازمان د اسلامي پراختیا د بانک استازي او د افغانستان ګڼو دینی عالمانو ګډون کړی و. د غونډې له جریانه د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سیند راپور برابر کړی.
په کابل کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو یو شمیر دینی عالمان راټول شوي چې د اسلام له احکامو سره سم د ماشومانو د روغتیا لپاره د پولیو د واکسین ګټه بیان او د هغو کسانو او ډلو تبلیغات ناسم ثابت کړي چې د پولیو د واکسین پر ضد کوي. دینی عالمان او وبل وسمهال پرتل افغانستان او پاکستان څخه نور ټول نړۍ د پولیو یا د ګوزن له ناروغي څخه پاک شوه او دوی هڅه کوي چې په دې هوادونو کې هم دغه ناروغي لمنځه یوسي. د دینی عالمانو په دغه دوه ورځېنی نړیوال کانفرانس کې د افغانستان په یو شمېر دینی عالمانو سربیره د مصر د الازهر د جامعې، د اسلامي همکاریو د سازمان، د فقه د نړیوالې کمیټې او د اسلامي پراختیایي بانک استازیو ګډون کړی دی. د اسلامي فقه د نړیوالې کمیټې استازی ډاکټر قاهر قمر وویل چې د ماشومانو د سالم راتلونکي لپاره د پولیو واکسین ضروری دی او د اسلام له نظره هیڅ ډول ممانعت نه لري. ډاکټر قمر وویل
په اسلامي شریعت کې راغلي چې د بدن روغتیا مهمه ده. انسان په ژوند کې له ناروغیو سره مخ کیږي، خو اسلام ورته درملنه ضروري ګڼلې ده، او که کومه درملنه چې د یو ماشوم راتلونکی روغتیا تضمینوي ضروري ده چې مخه یې ونه نیول شي.
د اسلامي پراختیایي بانک استازی ډاکټر بشیر سلام وویل چې د اسلام دین د ناروغیو پر وړاندې پر درملنه تاکید کوي او د پولیو واکسین یو مهمه او بې ضرره درملنه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې پر روان مریض کال کې د هیواد په ګڼو ولایتونو کې میلیونونو ماشومانو ته د پولیو واکسین کړي، خو په ځینو سیمو کې وسلوالو مخالفینو د دې لړۍ مخه نیولې ده. د دینی عالمانو دغه نړیوال کانفرانس د افغانستان د عامه روغتیا او حج او اوقاف وزارتونو لخوا د اسلامي پراختیایي بانک په مالی مرسته جوړ شوی دی. د عامه روغتیا وزارت وایي تیر کال د نړۍ په کچه د پولیو 4 مثبت پیښې ثبت شوې چې 40 په افغانستان او 45 په پاکستان کې دي. دا وزارت دا هم وایي اوس مهال د هیواد په ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې کور په کور د پولیو د واکسینولو کمپاین پیل کړی، خو داسې سیمې هم شته چې د ناامنیو له امله پکې د دې واکسین پلي کول ستونزمن شوي دي. حکومت وایي هڅه کوي چې له ممکنو لارو څخه کار واخلي سو د دغه واکسین پلي کول د هیواد په ټولو سیمو کې ترسره شي.
ازادي خبری مجله اوري.
اجرایی ریاست وایي که کومه نوې ستونزه پیښه نشي نو له پلان سره سم نن به له بغلان څخه کابل ته د برېښنا جریان بیا پیل شي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د برېښنا شرکت کارکوونکي په بغلان کې د برېښنا د مزو په نښلولو کارونه چټک کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
افغان چارواکی وایي چې د بغلان په ډنډ شهابالدین سیمه کې د برېښنا په تخریب شویو پایو کارونه چټک کړي او د بغلان په ګډون د کابل او مزار شریف د برېښنا تخنیکي ټیمونه د پایو په ترمیم بوختي. د افغانستان د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له پلان سره سم به نن ورځ کابل ته د برېښنا جریان بیا پیل سي.
د کابل برېښنا د وصل لپاره هم د برېښنا شرکت کارونه پیل کړي دي. د هغو انجینران د بغلان د ډنډ غوري په ساحه کې موجود دي، همالته کار کوي. له پلان سره سم که چیرې ستونزه په ساحه کې نه وي نن د کابل برق وصلېږي.
څه باندې 3 وړاندې وسلوالو د بغلان ولایت د ډنډ شهابالدین په سیمه کې له ازبکستان څخه کابل ته د وارداتي برېښنا پایې ونړولې او کابل ته د برېښنا جریان قطع شو. له دې پیښې وروسته د افغانستان دفاع وزارت د برېښنا د مزو د ترمیم لپاره په سیمه کې عملیات وکړل چې د وسلوالو طالبانو د مقاومت او د خرابې هوا له امله له خنډ او ځنډ سره مخ شول. د شنبې په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د ډنډ شهابالدین په سیمه کې چیرته چې وسلوالو د برېښنا پایې نړولې له وسلوالو مخالفانو څخه پاکه شوې ده. د راپورونو له مخې د یکشنبې په ورځ هم د همدې ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو له تاجکستان څخه کابل ته د وارداتي برېښنا یو پایه زیانمنه کړه، خو کابل ته د برېښنا جریان قطع نه شو. د بغلان والي وایي چې اوس مهال په دواړو سیمو کې د برېښنا نړول شوي پایې بیا ترمیم شوي او ټاکل شوي چې ژر کابل ته د برېښنا جریان بیا پیل سي. عبدالستار بارز ازادۍ راډیو ته وویل چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړی او د برېښنا د نورو پایو د امنیت لپاره هم تدابیر په پام کې لري.
من کوښښ کوو چې د برېښنا مزي سره وتړو څو وکړی شو د برېښنا په جریان سره د هیوادوالو سترګې روښانه کړو. هلته اویا پایې دي. دولت ځانګړي تدابیر لري چې په موقع سره د ټولو امنیت خوندي کړي.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان د وزیرانو په شورا کې هم کابل ته د برېښنا د جریان په څرنګوالي بحث وشو. یو شمیر مدني فعالان وایي چې د څو اونیو په اوږدو کې چې د کابل ښار بې برېښنا و، په دغه ښار کې جنایي جرمونه او بېلابېلې نورې پیښې هم ډېرې شوې دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر دې د برېښنا ستونزه یو طرفه کړي.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو مخکې مو په خبرونه کې په پروان ولایت کې په سیاګرد سیمه کې د یوې انتحاري حمله په اړه خبرونه واوریدل. تازه راپورونه وایي چې د دې پیښې تلفات لوړ شوي دي. د ازادۍ رادیو خبریال همدا شیبه احمد حنایش همدا شیبه له پروان د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. حنایش صاحب څو ته رسیدلی د دې پیښې تلفات؟
د دې تلفات شمیره چې ټول قربانیان اکثرا د دې پیښه قربانیان ملکی وګړي وو، اوس د امنیتي چارواکو د لسیمې نه وایي چې نه تنه کسان د ملکی وګړو وژل شوي ده او لس تنه ټپیان دي چېرته کې، او همدې شېبه شپږ کسان پولیس محلي پولیس سیمه ییزه پولیس وژل شوي ده او پنځه تنه ټپیان دي.
د دې حمله اصلي هدف څوک یا کوم ګروپ و؟
روښانه شوه چې دا پیښه انتحاري حمله انتحاري و چې یو فرد دا حمله د انتحاري ترسره کړې ده، خو د مسؤلیت چا تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی.
په چا باندې اصلي حمله په چا باندې شوې ده؟ د پولیسو پر مرکز شوې ده که اسې بازار کې؟
دقیقا چې همداسې چې تاسو ویل، یو سیمه ییز پولیس یو موټر چې په بازار کې کته شوې وه او ګزمه درلوده، د دې انتحاري حملې هدف شوې وه. ده
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریالو چې د پروان ولایت په سیاګرد سیمه کې د نننۍ انتحاري حملې په اړه جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
زموږ غږله ازادي رادیو ووري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د آسیایي جام د سیالیو د غوراوی په لوبو کې هانګ کانګ ته ماته ورکړه. افغانستان لومړی لوبه وکړه او په شلو اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځیدو سره یو سلو اته اویا منډې جوړې کړې. د افغانستان له لوري اصغر ستانکزي نه څلوېښت او نجیب زادران شپېته منډې وکړې. افغان توپ اچوونکو په ځانګړي ډول محمد نبی او راشد خان د هانګ کانګ لوبغاړي پرله پسې وسوځول او خپله سیاله ډله یوازې په یو سلو دولسو وسوځوله او د سیالۍ په شپږ شپېتو منډو په توپیر وګټله. خو د افغانستان دا بریا په هغه صورت کې په آسیایي جام کې د افغان ټیم له ګډون سره مرسته کوي چې عمان نن شپه متحده عربي اماراتو ته ماتې ورکړي. د افغانستان د نننۍ لوبې او راتلونکو فرصتونو په اړه مې شیبه مخکې د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه وکړه. ښاغلي فضلي د مرکې په پیل کې د نننۍ لوبې په اړه مثبت نظر څرګند کړ.
څنګه چې رنډې څه په کار او فعلا خو رنډې ان شاء الله صحیح ده، خو که چېرته عمان د امارات د می ګټي بیا به د دغه درو ملکونو نه رنډې کتل کېږي لکه د عمان، افغانستان او اماراتو. خو په هر حال که چېرته بیا امارات عمان نه لوبه وګټي بیا نو د افغانستان چانس نشته. افغانستان به ان شاء الله را روان نړیوال جام ته چې په مارچ کې یعنی په اتم د مارچ باندې پیل کېږي هندوستان ته سفر کوي.
د خوراوی په دې پړاو کې فکر نه کوي چې د افغانستان ټیم له اماراتو سره په خپل لومړی لوبه کې یو څه بې غوري وکړه؟
په مجموع کې چې ته موږ وګورو په ماغه ورځ باندې بالینګ ډیر خونه شو، یو خو کننم تاسو لو تو ګوره د لوی میدان ډیر لوند او وکټ هم راځي په دغه په اړه فکر باندې د لمس د مسلونو مجلو کلو نړیوال جام هم کې ته وکټ تیم را نه وې سازګاری. خو په هر حال باندې واکان دا باید موږ ومنو دا یو حقیقت چې د امارات سره موږ هم رخصونه زلیدو. همدا وجه وه که چېرته موږ لومړۍ سیالي ګټلې وای نو راسره روانې دوه سیالۍ به ډېره اسانه وای. څه غفلت وشو؟ بالکل
د دې غفلت علت دا و چې د افغانستان ټیم لوبه ساده وګڼله که هماغه د بخت و د طالع خبره وه؟ څنګه چل دی
لوبو کې؟ دا شی راځي تکل صاحب دوم دویم یوسیسیټ ممبر دي او هغه سولتونه چې د امارات سره سخت واکن په خپل هیواد کې د دوی هغه د افغانستان سره نشته. په هر حال موږ په نړۍ په کچه د آی سی سی په رینکینګ کې نه هم مقام لرو چې ټول کې او په ونډه کې لسم، یعنې زموږ د اوسط یا ردی په دوی نه ډېر لوړ دی. باید په ډېر اسانۍ سره موږ دغه لوبه ګټلی وای خو بدبختانه به وه چې بخت یاري ونه کړ.
که چېرته افغانستان دا چانس پیدا کړي چې په آسیایي کپ کې ولوبېږي، لوی اندیښنه به د افغانستان د ټیم لپاره څه وي یا کوم هیواد به وي؟
که چېرته تاسو وګورئ تکلته په 2016 کال کې تلاشاهي جنګ کې دوی افغانستان و بنګلادیش ته ماته ورکړه او د پاکستان سره ډېره ښه لوبه وکړله. زموږ دپاره چې هغه موږ حساب ته خطر جینې کوو، هغه نن سبا د هندوستان ټیم دی چې د دې نه مخکې د ویراټ کوهلي نوم هم په اشاکت کې نه و. نن چې ما کوم د دوی ټیم ولیدې ویراټ کوهلي به ښه ټیم ته راغلی دی، نو واقعاً په اشاکت کې به ټاپ ټیم چې وي هغه د هندوستان وي. نو سرنلکا پاکستان بنګلادیش سره ډېر سره مخ په ښه اسانۍ کولای شي چې د لوبې ډګر ته ولاړ شي. یعنې دومره قوي اړیکې نه ګڼو. په هر حال باندې دوی ټول ممبر دي، موږ د دومې درجې غړي هېوادونه یو. زموږ لپاره دا یو غټه تجربه او که چېرته موږ پاکستاني جنګ کې اوس هم چانس پیدا کړو، دا به زموږ لپاره یو ښه خبره وي. که چېرته چانس نه پیدا نو دا به د وخت تالی وي چې زموږ سره نه و.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، دا خبری مجله په همدې ځای پای ته ورسېده. زرغونه منګل په بل نیم ساعت خبرونه کې ستاسو کوربنه ده.
با تشکر از شما احمد تکل. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شما هستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که ده ها نفر در اثر یک حمله انتحاری امروز در ولایت پروان کشته و زخمی شدند. ایره هم مشنوین که لوی درسی از پاکستان امروز در قطر با مقامات او کشور روی مسئله صلح افغانستان صحبت‌های داشت. موضوعات دیگه مهم خبری را هم دنبال می‌کنیم، ولی نخواست همکارم فرشته نگاه با خبرهای افغانستان و جهان با شماست. نخست سرخط چند خبر. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت پروان حداقل 15 تن کشته شدند. علمای دین میگویند از نظر اسلام هیچ ممانعت برای واکسین پولیو وجود ندارد و درگیری شدید میان نیروهای امنیتی هندوستان و شورشیان در سومین روز با کشته شدن 9 تن به پایان رسید. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می‌کنیم. در نتیجه یک انفجار در ولایت پروان حداقل 15 تن کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی در محل به نقل از مقامات امنیتی پروان خبر داده می‌گوید این انفجار در مرکز ولسوالی سیاگرد رخ داده که در نتیجه 6 پلیس محلی و 9 غیر نظامی کشته شدند. مقامات گفتند که این رویداد ناشی از یک حمله انتحاری بوده که هدف آن گزمه پلیس محلی بود. طالبان مسئولیت این رویداد را با عهده گرفتند. ریاست جمهوری افغانستان ابراز امیدواری می کند که در نشست 4 جانبه صلح تاریخ و زمان برگزاری گفتگوهای مستقیم با طالبان مشخص شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز به خبرنگاران در مورد گفت:
افغانستان حکومت افغانستان توقع دارد که در این نشست محل و تاریخ آغاز گفتگوها معلوم شود. تا ما از این نشست نتیجه مثبت به دست بیاوریم و با یک میکانیزم واضح به سوی گفتگوهای صلح برویم.
قرار است 4 نشست در مورد صلح افغانستان میان نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و امریکا فردا در کابل برگزار شود. وزیر صحت عمومی افغانستان از علمای کشور خواست تا در خصوص آگاهی دهی مردم در رابطه با واکسین پولیو کمک کند. فیروزالدین فیروز این موضوع را امروز در یک نشست مشترک بین المللی علمای دین در کابل گفت. علمای دین که در این نشست حضور داشتند گفتند که از نظر اسلام هیچ ممانعت برای واکسین پولیو وجود ندارد. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات رایابی جام آسیای کرکت امروز با 66 دوش هنگ کنگ را شکست داد. در ابتدا افغانستان آغاز به بیتینگ کرد و برای هنگ کنگ 179 دوش را هدف تعیین کرد. تیم هنگ کنگ هم در 17 اوور با انجام دادن 112 دوش تمام بازیکنانش را از دست داد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه میشنوید. درگیری شدید میان نیروهای امنیتی هندوستان و شورشیان در منطقه سرینگر کشمیر در سومین روز با کشته شدن 9 تن به پایان رسید. 3 شبه نظامی مخالف حکومت هندوستان نیز در جمع کشته شدگان شاملند. درگیری در سرینگر زمان به وقوع پیوست که شورشیان شنبه گذشته نخست بالای یک کاروان نیروهای امنیتی هند حمله کرده و سپس به یک ساختمان دولتی پناه بردند. گروه های اپوزیسیون سوریه در حال امروز در ریاض ملاقات کردند که تلاش های دیپلماتیک واشنگتن و مسکو برای رسیدن به یک توافق آتش بس ادامه دارد. سخنگوی کمیته مذاکرات سوریه می گوید انتظار می رود گفتگوها میان گروه های سیاسی مخالف بشار الاسد برای 2 یا 3 روز در ریاض ادامه پیدا کند. در این ملاقات ها پیشرفت روی توافقنامه آتش بس سوریه مورد بحث قرار می گیرد. یک محکمه نظامی در منطقه کولا به تاجیکستان یک تن از محافظین سرحدی این کشور را به جرم افرادگرایی و فرار از خدمت به 17 سال زندان محکوم کرد. محکمه نظامی کولا به امروز گفت فتح‌الله فضل‌زاده به جرم ترک پوستش و عبور از سرحد به گونه غیرقانونی جهت پیوستن با شورشیان در افغانستان محکوم به زندان شده است. محکمه این محافظ سرحدی تاجیکستان در عقب درهای بسته دایر شد. به گفته مقامات تاجیکستان فضل‌زاده به جرم خود اعتراف کرده و از سوی نیروهای سرحدی افغان بازداشت شده و سپس به مقامات سرحدی تاجیکستان سپرده شد. قرار است صدر اعظم بریتانیا توافقنامه اصلاحات در اتحادیه اروپا را به پارلمان کشورش ارائه کند. دیوید کامرون ابراز امیدواری کرده است تا بتواند حمایت برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا را کسب کند. بوریس جانسون شاروال لندن که مخالف باقی ماندن کشورش در اتحادیه اروپا است روز گذشته در این مورد گفت Everybody should pay tribute to David Cameron for what he pulled off. او می گوید همه باید به صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون احترام قائل شویم که در یک مدت بسیار کوتاه در مذاکرات در ارتباط به شرایط عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا نتیجه به دست آورد. اما فکر نکنم که کسی در واقع می تواند ادعا کند که این اصلاحات اساسی اتحادیه اروپا یا رابطه بریتانیا با اتحادیه اروپا است. دیوید کامرون هشدار داده که اگر بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک کند قدرتش را از دست خواهد داد. و خبر اخیر این که انگلی از افزایش چشمگیر پناهجویان خبر داده که تلاش دارند به گونه غیر قانونی از سرحد جنوبی این کشور عبور کنند. مقامات در بوداپست میگویند از اول فوریه تا کنون 1500 پناهجو تلاش کرده تا داخل انگلی شوند که از آن جمله 500 آن بازداشت شده است. پایان سرویس خبری. در ادامه با زرغونه منگل باشید.
ساعت 6:36 که شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. چندین نفر در اثر یک حمله انتحاری در ولایت پروان کشته شدند. حکومت افغانستان امیدوار نتایج مثبت از چهارمین نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان است که فردا در کابل دایر می شود. در این حال لویدرستیز پاکستان امروز در قطر با مقامات آن کشور روی مسئله صلح افغانستان صحبت های داشت.
در جریان نظامی به درست نتیجه درست دارو که دیکی شک نستا چه در پاکستان نظامی برخه راحل شریف و مصرهی پورا کردار ادا کولیشی.
صدها تن از بیجا شده های ولسوالی دندغوری بغلان از طرف های درگیر جنگ خواست های دارند.
زن جون و مسئول و چرواکو که اخوادی تبی خوادی گوری توجور تعلوم دی خدای پلی حاز دی قرآن پلی حاز نور دم ظلم ملت نور مدر بدر کوی.
ده ها تن از اعضای جنبش ادبی بلخ از حکومت می خواهند تا زمینه تحصیل به زبان مادریشان را در این ولایت فراهم بسازد. با سلام دوباره و شامتان بخیر. زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. در اثر یک انفجار در ولایت پروان عصر امروز حداقل 14 نفر کشته شدند. این انفجار در مرکز ولسوالی سیاگرد رخ داد که در نتیجهش شماری از پلیس محلی و غیر نظامی ها کشته شدن. بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در پروان احمد هنایش مشنوین که در خط تلفن با ماست. آقای هنایش سلام و عصر شامتان بخیر. بفرمایید جزئیات خبر بدین.
بله
بفرمایید. صدای شما را داریم. بفرمایید.
در نتیجه یک عمله تاریک نوخت امروز فرادگرد در مرکز بازار ولسوالی شاگرد ولایت پروان در داخل دریم
کوالیتی صدای شما احمد جان میشه جایتان تغییر بدین چون کوالیتی صدای شما بی حد خراب است. بفرمایید. بله حال صدای شما را داریم.
گفتم که 15 نفر یا بسه کشته داشته و 10 نفر زخمی میانه این ها حدود 15 نفره که 6 نفرش از زخمی بوده که 9 نفر دیگر از افراد ملکی خواهد کشته شدن و همچنان 5 پلیس زخم برداشته و 10 نفر دیگر از افراد ملکی به یادسه زخمی شده.
با تشکر از شما احمد هنایش. شنونده عزیز، از حمله انتحاری امروز ولایت پروان شنیدین که حداقل 14 کشته به جا گذاشته. طالبا مسئولیتی حمله را به دوش گرفتن. طالبا در حال امروز 14 نفر در پروان کشتن که قرار است فردا در کابل جلسه در مورد صلح با این گروه دایر شود. حکومت افغانستان و اعضای شورای ملی امیدوار نتایج نشست فردا در کابل هستند. قرار از این نشست با شرکت نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و امریکا برگزار شود. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته که انتظار میره که در این نشست زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبا میسر شود و هم تاریخ آغاز مذاکرات مستقیم با این گروه اعلان شود. نظیفه محبوبی جزئیات دارم. کابل فردا میزبان چهارمین دور نشست‌های چهار جانبه در رابطه به صلح است. نشستی که حکومت افغانستان و شورای ملی باور دارند دستاورد خوبی برای آغاز گفتگوهای مستقیم حکومت با طالبان خواهد داشت. ریاست اجرایی میگوید نمایندگان افغانستان، آمریکا، چین و پاکستان با اشتراک در این نشست که در کابل برگزار می‌شود، زمان و چگونگی گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان را روشن می‌سازند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که پس از این دور نشست‌های چهار جانبه گفتگوهای مستقیم حکومت با طالبان آغاز خواهد شد.
قرار است جلسه چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا فردا در کابل آغاز شود. حکومت افغانستان انتظار دارد که آخرین نقشه را در اینجا تعیین شود و مکان و زمان گفتگوهای مستقیم نمایندگان حکومت افغانستان طالبان مشخص شود. به تعقیب این جلسه اولین نشست مستقیم برگزار میشه و توقع داریم که به نتیجه لازم برسیم.
نمایندگان افغانستان، آمریکا، چین و پاکستان پیش از این دو بار در اسلام آباد و یک بار در کابل نشست های چهار جانبه برگزار کردند. در سومین نشستی که در اسلام آباد برگزار شد، نمایندگان این کشورها روی چگونگی میکانیزم صلح به نتیجه رسیدند. با این همه محمد نذیر احمدزی، معاون دوم ولسی جرگه افغانستان، برگزاری چهارمین دور نشست های چهار جانبه را مهم میداند.
ما خوش امید هستیم ان شاء الله تعالی بسیار به نزدیکی اجلاس دایر میشه که در ورو برو افغان دولت و طالبا یا مخالفین نشست میکنه یک نتایج مثبت شاید در نظر بیاید.
هرچند نمایندگان طالبان در سه دور نشست های چهار جانبه حضور نداشتند، اما این گروه دیدارهای روی در روی نمایندگانش را با فعالان مدنی و چهره های سیاسی در نشستی که سوی سازمان غیر دولتی پگواژ برگزار شده بود تایید کرده است. با این همه حکمت الله اعظمی، یکی از محققان مرکز مطالعات صلح و جنگ، به این باور است که با توجه به چالش‌های موجود تنها سه و یا چهار دور نشست‌های چهار جانبه منتج به آغاز گفتگوهای مستقیم افغانستان با طالبان نخواهد شد.
امیدها وجود دارد که این نشست‌ها منتج به انجام گفتگوهای صلح گردد، اما برخی از پرسش‌هایی که به نظر من مهم است این است که گفتگوهای صلح در کجا برگزار می‌گردد و طرف گفتگوها کیها هستند، زیرا پاکستان همواره نگرانی دارد که اگر این گفتگوها در دیگر کشور برگزار گردد به زیان این کشور است و حکومت افغانستان برعکس همواره در تلاش این بوده است که این گفتگوها در پاکستان نه بلکه در کشور سومی برگزار گردد.
پیش از این همکاری صادقانه پاکستان برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان با شک و تردیدهای همراه بوده است، اما مقامهای این کشور پیوسته گفتند که افغانستان را در پیشبرد این روند همکاری صادقانه می کنند. با مسائل مربوط به صلح میمانیم و از تلاش های بین المللی بر ایجاد ثبات در افغانستان میشنویم که پای لوی درستیز پاکستان به قطر کشانیده. جنرال رئیل شریف امروز در قطر با مقامات او کشور در مورد صلح افغانستان صحبت های داشت. فرشته جلال زهی جزئیات دارد.
جنرال عاصم باجوا سخنگوی اردوی پاکستان امروز روی صفحه تویتر نوشت که جنرال راحیل شریف برای یک روز بعد دو هفته و قرار است که با مقامات سیاسی و نظامی قطر گفتگوهای مفصل داشته باشد. هرچند جزئیات این گفتگوها هنوز معلوم نیست، جنرال باجوا میگوید که تمرکز ملاقاتهای امروزی جنرال شریف تقویت تلاشهای صلح برای آغاز مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان میباشد. قطر میزبان دفتر غیررسمی طالبان نیز است. در آخرین جلسه چهار جانبه برای آغاز مذاکرات رسمی صلح بین حکومت و طالبان که به تاریخ 6 فوریه در شهر اسلام آباد برگزار شد، موافقه شده بود که با دفتر غیر رسمی طالبان در قطر تماس گرفته شود و در مورد چگونگی گفتگوهای صلح نیز نظر اعضای این دفتر گرفته شود. با گمان اغلب راحیل شریف بر اساس همین توافق به قطر رفته است. قاضی محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح افغانستان سفر راحیل شریف به دوحه را مهم میپندارد، زیرا به گفته آقای وقاد حکومت افغانستان با طالبان مشکل نظامی دارد و این جنرال بلند رتبه پاکستانی که نفوذش بالای طالبان نیز زیاد است میتواند در این مورد کمک کند.
در جریان نظامی ده و نظامی جریان
آقای وقاد میگوید این یک جریان نظامی است و در کنترل یک جریان نظامی در آغاز مذاکرات و رسیدن به یک نتیجه واقعی جنرال شریف خیلی کمک کرده میتواند. جنرال شریف بدون شک از جریانات و شبکه های نظامی که در افغانستان میجنگند شناخت و معلومات خوب دارد. حکومت قطر هم در این مورد یک موقعیت قوی دارد، زیرا طالبان هرچند رسمیت ندارد در این کشور دفتر دارند و وقت و ناوقت در جلساتی که در آن کشور در این مورد برگزار می شود اشتراک می کنند. ما امیدواریم که جنرال شریف با نمایندگان طالبان در آنجا نیز صحبت کند و با آنها قناعت بدهد تا در مذاکرات رسمی صلح با حکومت افغانستان شرکت کنند. پاکستان یکی از طرفین در جلسه های چهار جانبه در مورد آغاز مذاکرات صلح است و اردوی این کشور نفوذ زیاد بالای طالبان دارد. در حالی که کابل فردا شاهد چهارمین جلسه نمایندگان حکومت افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا خواهد بود، آقای وقاد سفر راحیل شریف به قطر را از این جهت نیز مهم می‌پندارد که نمایندگان اصلی و رسمی طالبان برای مذاکره با حکومت افغانستان حاضر شوند. بدون شک که در مورد جلسه فردا با طالبان تماس های گرفته شده، اما می خواهیم که افراد گمنام و کم اعتبار را معرفی نکنند، زیرا افراد کم اعتبار تاثیر نخواهند داشت. ما می خواهیم که افرادی که در این پروسه از طرف طالبان و آقای حکمتیار معرفی می شوند رسما از آنها نمایندگی کنند. از طرف آقای حکمتیار، ملا اختر محمد منصور و ملا محمد رسول رسمیت داشته باشند تا به حیثیت برنامه صلح ضرر نرسد. ما می خواهیم که فردا در جلسه چهار جانبه اعلان شود که نقشه راه ساخته شده و نمایندگان اصلی طالبان در مذاکرات اشتراک می کنند. در غیر آن فایده ای نخواهد داشت. چند قبل از این صدر اعظم پاکستان نواز شریف به دوحه رفته بود، ولی اینکه با نمایندگان حکومت قطر در مورد برنامه صلح بین حکومت افغانستان و طالبان صحبت کرده چیز گفته نشده است.
در حالی که رهبر اردوی پاکستان در قطر است که گویا بر صلح افغانستان تلاش دارد، مقامات نظامی افغان از تلاش های نچندان صلح آمیز پاکستان سخن گفتند. مقامات امنیتی افغان میگن که مخالفین مسلح در زمستان جاری به دستور شورای کویته و حامیان خارجیش میدان جنگ در افغانستان گرم نگاه کردند. مراد علی مراد معاون لوی درستیز افغانستان به خبرنگارها گفت که مخالفین مسلح در زمستان خواستند تا قوت خود به حکومت افغانستان نشان بدن. مقامات وزارت دفاع افغانستان همچنان گفتند که با وجود چالش‌های زیاد در زمستان جاری برای فصل جنگی آینده آمادگی کامل دارند. نورالله شایان جزئیات دارند.
مقام‌های امنیتی میگویند مخالفان مسلح در زمستان جاری خلاف معمول تهدیداتشان را بیشتر کردند تا اراده حکومت و ملت افغانستان را سرکوب کنند. مراد علی مراد معاون لوی درستیز افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت مخالفان مسلح این حملات را به دستور شورای کویته و برخی استخبارات خارجی کرده، اما شکست خوردند.
زمستانی که پیش رو داشتیم که شما دیدین توأم با جنگ‌ها بودند. در زمستان اینا می‌رفتند در
جاهایی که مسئول بودن و به خاطر استراحتگاهشان و به خاطر پیدا و فناییشان که در اونجا پاداششان بگیرن، اما برخلاف امسال حمایتگرای خارجیشان اینا را وظیفه دادن و قاطع بر از اینا دستور دادن که اینا از افغانستان باید نبرن.
آقای مراد میگوید مخالفان مسئله با وجود گسترش حملات به هدفشان نرسیدن و فعالیت های آنان در سال آینده ضعیف خواهد بود. به گفته وی در کنار طالبان مسلح جنگجویان داعش نیز در سال روان به شدت سرکوب شده است و پیش از آن که فعالیت هایشان گسترش بیابد از بین برده شدند. در حالی از حملات مخالفان مسلح در جریان زمستان سخن زده می شود که به گفته ارگان های امنیتی اکنون در نصف از خاک افغانستان عملیات نظامی جریان دارد. معاون لوید رستیز افغانستان می گوید به قول اردوها در سال آینده صلاحیت بیشتر داده خواهد شد تا از خاکشان دفاع کنند.
تمام قول اردوهای ما برشان هدایت داده شده، ما تمام نیروهای دفاعی کشور شما با تفاوتی از طرزهای فعالیتی که در سال گذشته ما داشتیم با استفاده از اون تجربه ها در مقابل از اینا ما آمادگی هایی برای نابود ساختن کسایی که هنوزم برای مردم افغانستان معتقد نیستند.
مسئولان وزارت دفاع افغانستان در حال از آمادگی های نظامی برای سال آینده سخن میزنند که مقام های آمریکایی سال 2016 را پر از چالش برای افغانستان خواندند. مقام های افغان پیش از این نیز گفتند در کنار دستاوردهایشان از میدان های جنگ تلاش دارند تا پروسه صلح با طالبان مسلح را سرعت ببخشند.
با مسائل مربوط به امنیت میمانیم و از کابل میریم به بغلان. باشنده های ولسوالی گردند غوری بغلان از طرف های درگیر جنگ خواست های دارن و به خواهانه توقف هدف قرار گرفتن غیر نظامی ها در جریان جنگ در مناطقشان شدن. بیشتر از بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان میشنویم.
این مردم که به روز دوشنبه در ساحه زمانخیل شهر پلوخمری تجمع نموده بودند گفتند از اثر جنگ های جاری در دندغوری هزاران فامیل از این ساحه بیجا شدند و باید طرف های درگیر از آسیب رسانی به غیر نظامیان که باعث این همه مهاجرت ها شده از جدن خودداری نمایند.
مظلوم آه دی الله اجل حکم آبین که پرده نستا زلطون و مسئول و شرواکو که اخوادی تبی فادی گوری توجه ارتعلوم د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ، نور د مظلوم ملت، د در بدر ملت، نور مدر بدر کوئی، نور ملک خور لعنده کوئی.
آنهایی که مسلحان بانها بجنگن، مردمانی که مظلوم در میان هستن، حکومت وقت لازم و ضروری و فرض عینش می باشد که بداد مظلومین برسن و اینها را مثلا نگفاظت کنن.
آنها از دولت و مؤسسات امداد نیز خواستند تا توجه بیشتری به بیجا شده های دندغوری که با بجا گذاشتن دار و مدار زندگی مجبور به ترک محلاتشان شده اند داشته باشند.
منتبه شهدا و مهاجرین، منتبه بیگشتگان چی را که منتبه یو من اگر را که دال را که سر لیو دری کلوی غوری ایا با دو شویانو بانی پیدی وڑی بوری دوی در دو دوا کی فلاح نولا ورانه کی گراکا.
یکی دیگر از مشکلات مردم دندغوری که 99% از زراعت پیشه و مالدار هستند از دست رفتن کشت بهاری ایشان است که میگویند اگر به زودی ساحه امن نشود مردم با از دست دادن کشت بهاری ایشان متحمل خسارات سنگینی میشوند. این یک پیرمرد از این مردم است که میگوید
علی فعلا مردم ای کشت مان ای کاریدان مان تخم پیاز گرفته بودن پلوانه ایشان داخته بودیم مان گندم کاریدان مان کسی که کاریده و از بیاوی سالم خشک سالی برفم نشد.
اومی افزاید دارایی مردم دندغوری فقط زراعت و مالداری است که اگر اینها را از دست بدهند بیچاره تر از حالا که خیلی پریشان هستند می شوند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از فعالین ادبی در بلخ از حکومت خواستند به تدریس زبانهای مادریشان در مکاتب بلخ توجه جدی کنه. مجیب الرحمن حبیب زای خبرنگار رادیو آزادی از بلخ جزئیات داره.
پشتون‌ها در بلخ از انجام تحصیل به زبان مادری خود محروم هستند. جنبش ادبی بلخ و شورای ولایتی آن از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا برای اقوام مختلف در این ولایت زمینه انجام تحصیل به زبان مادری را مساعد بسازد. دهاتن از اعضای جنبش ادبی بلخ به بهانه تجلیل از روز جهانی زبان مادری و تشکری از کمپانی گوگل به منظور درج زبان پشتو به سیستم بین‌المللی ترجمه خود در مقر شورای ولایتی بلخ جمع شده و از حکومت وحدت ملی تقاضا کردند تا در قسمت بهبود ترجمه زبان پشتو با کمپانی گوگل در تماس بوده و با آنها همکاری لازم را انجام دهد. این افراد همچنان از حکومت خواستند تا به منظور ترویج فرهنگ تحصیل به زبان مادری یک لیسه زبان پشتو را در مزار شریف ایجاد کند. ذبیح الله احساس مسئول این نهاد در رابطه گفت:
افغانان به مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیاو څخه برخمن نه دي.
در عین حال اعضای شورای ولایتی بلخ نیز حکومت را به حقوق اقوام مختلف در این ولایت به بی‌توجهی متهم می‌کنند و می‌گویند که در زون شمال خاصتاً ولایت بلخ با گونه ای که لازم است در قسمت مساعد ساختن زمینه تحصیل به زبان مادری برای پشتون‌ها کاری صورت نگرفته است. ابراهیم خیراندیش عضو این شورا به رادیو صدی گفت: حکومت وحدت ملی برای پشتون‌ها، ترکمن‌ها و ازبکان زمینه تحصیل به زبان مادری را فراهم نساخته است. آقای خیراندیش در رابطه افزود:
در خیلی از مناطق شمال بخصوص ولایت بلخ برادرای ازبک ما هست و همچنین برادرای ترکمن ما هست، برادرای پشتون ما هم متاسفانه زمینی 100% زمینی فراگیری تحصیل و علم و دانش دولت فراهم نکرده.
قابل ذکر است تنها بلخ ولایتی نیست که پشتونها از نبود زمینه تحصیل به زبان مادری در آن شکایت دارند. ساکنان ولایت فاریاب، سرپل، جوزجان و سمنگان نیز از موجودیت مشکل مشابه در مناطقشان شکایت دارند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بر اساس گزارش ها کشورهای همجوار و نزدیک به یونان مخصوصا مقدونیه فیصله کردند که دیگه به مهاجرین غیر قانونی افغان اجازه عبور از خاک خود ندن و به همین دلیل گفته میشه که حداقل 5000 مهاجر غیر قانونی در آتن گیر ماندن. جاوید یکی از اعضای اتحادیه افغانا مقیم یونان گفته که این تصمیم اخیر باعث ازدحام مهاجرین غیر قانونی افغان در آتن شده و شمار زیاد افغان هایی که تازه به یونان رسیدن با سرنوشت نامعلوم مواجه هستن و ایران هستن که چی کنن. همکارم فرشته جلالزی با ای جوان افغان به نام جاوید مصاحبه کرده در و در آغاز ازش در مورد وضعیت افغان ها در آتن پرسیده.
دیگه جا وجود نداره، مردم می از جزران داره و از طرف ترکیه می و از طرف مرز مقدونیه و یونان اینا برگشت کردن. بعد میدان ها الان پوری مهاجر هستن که اینا بیشتر نیاز داره به مواد غذایی و آب و اینا، مجبورن که هم میدان زندگی کنن. شب ما خودم داخل یک ساختمانی هستیم که از طرف ملت آتن اون تخریب شده، مهاجرا وارد اون ساختمان کردن که دوربر 120 نفر اونجا زندگی میکنن. شب برای ما زنگ زدن که بیاین که میدان ویکتوریا پوری آدم هستن دیگه، پور زن و بچه و بچه های کوچیک، همشان هم بیشتر از اینا که از زن و بچه هست. این نیست که مثلا مردای مجرد باشه. بعد در داخل میدان بودم، ما تنها کمکی که از دست ما برامد برای اینا پتو بردیم و مواد غذایی نان و آب و اینا بردیم، دیگه چیزی کمک از دست ما بر نیامدن.
بر ما گفتین پیشتر که شما رفته بودین به میدان ویکتوریا، در اونجا شما چی کار کردین؟
ما فعلا رفتیم اونجا، از بعضی مردمای یونان هست مواد غذایی و چیز میارن، بعد بین اینا با اینا همکاری کنیم که اینا تقسیم کنیم برای ملت.
کی بودن اینجا؟ زنا بودن، اطفال بودن؟ یکم که تشریح کنم میدان ویکتوریا را که خودت رفتی دیدی چی حالت بود؟
در روی زمین همه خوابیده دیگه، هر کی یک دونه فقط پتو داره، بعضیا نداره، هم روی زمین فقط میخوابن، دراز میکشن.
اگه مردم یونان کمک نکنن چی میخورن؟ از کجا میکنن نان خوردن؟ از کجا میکنن؟
هر چی مردم کمک آورد همون را فقط میدن. هر کی از جیبش میره سوپرمارکت یک آب میخره، یک بسکویت میخره، یک کیک میخره برای اینا، اگه نداشت خونه دارن دیگه. گفتم بیشتر از اینا رو زن و بچه تشکیل میده، بیشتر از این نفوذ را، یعنی 70% اینا که از زن و بچه است، 30% چه مرد مجرد یا بزرگ هستن.
مصاحبه بود با یک جوان افغان به نام جاوید که در آتن است و از مشکلات افغانهای مهاجر در این شهر معلومات داد. قابل ذکر است شنونده عزیز که کشورهای همجوار و نزدیک به یونان مخصوصا مقدونیه تصمیم گرفتن که دیگه به مهاجرین غیر قانونی افغان که از خاکهایشان عبور میکنن اجازه عبور ندن و به همین دلیل گفته میشه که حداقل 5000 مهاجر افغان در آتن ببخشین 5000 مهاجر از کشورهای مختلف من جمله افغانستان در آتن گیر ماندن.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای آمده ام کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدا هست
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جب افغانستان که مداخله تونی شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنیدین. مزرگون منگلستم زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین و دقیق ترین خبرها با شماست. همیشه مثل همیشه خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. شامتان خوش.